سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر تلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمپل اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد بنن د ملګرو ملتونو شورا ته د خپل هغولیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دی. امینه محمد د افغانستان په تلور ورځنی سفر کې لیو شمیر افغان خوځو سره هم ولیدل. د امنیت شورا غونډه د تریو هیوادونو په وړاندیز افغانستان پر حالاتو د غور او د غلی محمد د نظرونو د اوریدو لپاره جوړی کی. د نړیوال سازمان وایي له پرون پنج شنبه د بدخشان په کلی کې د سخت تنفسي ناروغي و نوي قضي او د ولسو کسانو عمري نسب چوي ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په ټویټ کې ویلي دوی به د بدخشان د واخان لوسوالي په پامیر کلان کلی کې له محلي چارواکو سره د دې خبرې شوی ناروغي په درملنه کې همکاري وکړي. خو ازادي راډیو تیر اونۍ راپور کړی و چې په بدخشان کې د دغه تنفسي ناروغي له کبله 20 کسان مړه شوي دي. لاولسو ورځو رهیزې په افغانستان کې د یخنۍ له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر 160 زیات کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو عمومي رئیس وایي اکثره کسان د باج اخیستلو لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو له سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني رسنیو نن راپور کړی چې معظم انصاري پرون پنجشنبه خبر اعلان وویل له مرکزي حکومت څخه غوښتنه دا ده چې له افغانستان سره یو موافقې ته ورسیږي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان کې د باج اخیستلو لپاره د افغانستان له ټلیفون شمیرو کار اخلي. آذربایجان اعلان وکړ چې په تهران کې د خپل سفارت کارکونکو له ایرانه باسي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې نن سهار یو وسلوال کس دغه سفارت امنیتي مسؤل په ډزو وباژه او دوه نور ساتونکي یې ټپیان کړل. آذربایجان د دې پیښې له کبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د دې پیښې علت د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی کمپاین دی. د تهران پولیسو ویلي چې دا حمله شخصي انګیزه لري. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په ټویټر د حمله تروریستي عمل بللې او غندلې ده. او د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې مسکو د اوکراین پر ضد د جګړې یو بل پړاو چې پر ملکی وګړو او غیر پوزي اهداف او بدریغه حملې دی پیل کړی. د اروپای ټولنې د اروپای عملیاتي خدماتو عمومي منشي استيفون سانینون چې د جاپان په پلازمینه توکیو کې د خبرو پر مهال همدار وویل چې د اوکراین پوسټ د جرمني او امریکا لخوا د پرمختللو ټانکونو د ورکولو علت هم د روسیې پارونه وي. خغلی استيفون ازیت کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړه د ځنګړو عملیاتو په نوم پایل کړه خو اوسی خبره د ناټو او لیدیز پر ضد جګړې ته رسولې ده. د استيفونو په وینا اوکراین ته جرمني او امریکایي ټانکونو د دې لپاره ورکول کیږي چې خپل دفاع وکړي نه دا چې یرغل وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي هیله مندي شته چې طالبان خوځو ته د کار اجازه ورکړي. خدا چې دا کار به څنګه کیږي وړاندې په راپور مرکه کې ویل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو نن د افغانستان په اړه یوه ناسته وکړي ده چې په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي او څوک به پکې خبرې کوي دا به هم درسره په یوه مرکه کې وایو. خو سره غلي وزیرستاني کډوال له دولته د امکاناتو غوښتنه کوي.
دې ته تقریبا د 13 میاشتې نه 15,200 کډوال راغلي دي نو د دې ته په 13 میاشتې شه هیڅ نه دی ورکړی شوی.
لدی سرجخت بیا د بدخشان قرغیز اوسیدونکي له قرغیزستان غواړي چې د ژوند امکانات ورته برابر کړي.
زه مې خپله د ماشومانو د زده کړو مسؤول یم نو ځکه غواړم قرغیزستان ته ولاړ شم، غواړم لور مې زده کړې وکړي.
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو منځي هم غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینی محمد ویلي د طالبانو خپل منځي اختلافات او ځینې نور مسایل دی هیله مندي پیدا کړې ده چې په افغان نجونو او ښځو لګېدلې بندیزونه یو څه لرې شي. هغې له سینن سره خپله تازه مرکه کې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګېدلې بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللې دي. جزئیات امید زهرمل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد هیله منه ده چې په افغان جون او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به یو څه لرې شي. امینه محمد له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګ مشره سیما باهوس هم ورسره وویلي د طالبانو خپل منځي اختلاف او ترخوای د ټولو لوریو فشار ته په کتو احساسوي چې یو شمېر بندیزونه لرې کېدل ممکن دي. امینه محمد په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه هم له اسلام سره ټکر کې بولي او د داسې اقداماتو غوښتنه کوي چې ستونزې حل کړي.
موږ باید پیل وکړو، فشار راولو او هغه اقدام وکړو چې ورته اړتیا ده. دوی مشروعیت او بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د ستونزو د پای ته رسولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
طالبان د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې د نیواکو په اړه ځواب نه وایي، خو وړاندې یې دا د افغانستان داخلي مسایل بللي. په افغان جنو خوځو د طالبانو د بندیزونو ورهخوا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ساړه ولګ هغه دوه لاملونه بولي چې د دې په خبره د افغان جنو خوځو ترمنځ جوار خفغان لا پسې زیات کړی دی. له سی ان ان سره مرکه کې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څانګې مشر سیما باهو سم دې ټکي ته اشاره وکړه. وی ویل په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو ګراف مخ په پورته کېدو او دا پیښې مخ په زیاتېدو دي. خرمن باهوس د افغان جنو او خوځو اوسنی وضعیت دردونکی بولي.
غونډې په پیل کې دوی ډېرې پیاوړي وې، موږ یې ستاینه کوو، خو د غونډې په نیمایي کې بل ډول حال و. دوی وژړل، ویل یې چې دوه درې ورځې کېږي چې د خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. موږ ولیدل چې هلته د ځان وژنې د پیښو احتمال زیات دی. یوې میرمنې وویل له ډېر ژور خفګان سره مخ ده، ځکه څو ورځې کېږي چې د هېڅ شي د پیرلو توان نه لري. دوی ډېرې پیاوړي دي، خو دا ډېره دردونکې هم ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د خودو څنګه مشر وايي له افغان جنو خوځو سره کتنه کې هغوی له دوی غوښتي چې غواړي بیرته زده کړې وکړي، کار وکړي او نه غواړي چې له ټولنیزو چارو څخه د تل لپاره حذف شي. د امینه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی څلور ورځې کابل او کندهار کې وو. له طالب چارواکو سره په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. که څه هم امینه محمد هیله خی چې یو څه بندیزونه به لري شي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. له همدې امله د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره متحد شي، څو د دې له قوله هغه نابرابریو ته د حل لار پیدا کړي چې افغان ښځې او نارینه اغېزمنوي.
راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلیو چې هیله مندي شته طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي. هغې سینن سره په خپلې تازه مرکه کې دا خبرې کړې وي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوو سفرونه به څومره د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار منی کړي اغېز وکړي او د دوی خوشبیني په دې برخه کې په څه مانا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو ولا فعالې قمار نیازینې کړې ده.
زمونږ په ډیرو غوښتنو او زمونږ په ډیرو فریادونو باندې چې د میډیا د لارې څخه ځوانانو ښځو ټولو فریاد وکړه او زمین کې لاریونونه وسو په هر ځای کې، بالاخره ملګري ملتونه یو تصمیم ونیو چې خپل استازی واستو افغانستان ته. دا د قدر زایده، خو دوی خوشبینی خودلی ده چې د دوی څخه د دوی سره دغه پلاوی ناسته چې د طالبانو سره سوی ده او هغوی ویل چې موږ به په راتلونکي کې خپل په دریس کې تغیرات راوړو او نرمش نه به کار واخلو. آیا زه دغه پوښتنه د دوی څخه کومه چې آیا طالب نظام خپل په مخکنی تعهدونه چې د امریکا سره یې کړی وو په هغه کې ژمن پاتې سوی دي چې تاسې اوس په دې تعهد کې ورته خوشبینه یاست؟ که هغه کې ژمن پاتې سوی دي ټول تعهد چې د امریکا سره د سولې په تړون کې کړی وو په دوحه کې، هغه کې ژمن پاتې سوی دي نو دې کې به هم ژمن پاتې سي، او که هغه کې ژمن نه دي پاتې سوی نو دې کې تاسې څنګه توقع کوئ چې دوی به بیا دا هر څه ته تغیر ورکړي او دا خپل ټول فرامین به برته واخلي؟ آیا موږ د پښتنو په اصطلاح دا وایي چې ناړي د خولې نه ولوې د لبرته خولې ته نه پورته کیږي؟ زه چې یوه د افغانستان د نړۍ د پاتې مملکت څخه یوه ښځه یم، دا تحلیل لرم چې هغوی به یعنی دا کار ونه کړي.
بلې اغلی نیازی، طالبان ولې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي؟ ستاسو اخیستنه څه شی ده دغه وضعیت نه؟
یعنی باور وکړئ دغه زورونکی خبره هم دغه ده چې دوی ولې اقدام نه کوي. او د یو خوا څخه موږ په دې باندې زوریږو چې دوی همدغه اوس پمدغه خپل پمدغه پریکړو باندې یو ډول د خلکو په زړونو کې د خدای مکه خدای مکه د اسلام څخه تنافر پیدا کوي. یعنی په اسلام کې هغه څه چې دوی اوس وایي دا څه نشته. اسلام ډیر پراخه دین ده. اسلام نه باید د یو شخص یا د یو ټیم یا د یو ګروپ په نوم وپیژندل سي یا د یو قوم په ګروپ په نامه وپیژندل سي، مګر متاسفانه دوی اسلام ډیر خلکو ته غلط معرفي کړه.
بله بله آغلی نیازی، که طالبان له دغه پریکړو لاس په سر نشي او یا دغه پریکړه بیرته وانخلي، فکر کوي نړۍ به په نورو آپشنونو باندې هم فکر وکړي؟
ای کاش نړۍ دا فکر ولري، ای کاش نړۍ اقدام وکړي. نړیواله ته خو په چغو چغو په فریاد فریاد موږ ستوري شولو، او تر هغه ځایه پورې چې نړۍ بې توجهي د ځان څخه شي، طالبان نور هم ځان مقوي ګڼي. لکه موږ یو اصطلاح هم لرو په دری کې، وایي اسکوتایی سګس کې روبا سره بام میایه. نو د دوی خپله د نړیوال کوتاهي ده، دا اوس چې هغوی نور هم زمری زمری کېږي او نور هم فرامین راباسي او نور هم هغه څه چې زړه غواړي هغه خپل اصول تطبیقي او ځان ته فرصت برابروي. خو بیا هم زموږ غوښتنه دا ده، من حیث د یو افغان، من حیث د یو مېرمنې، غوښتنه مو دا ده چې دوی باید خپل په دریځ کې تغیر راوړي، دوی خپل په کړنو کې نرمش څخه کار واخلي، دوی ښځو ته چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلی یا تر نیمایي اضافه برخه تشکیلی د هغوی حقونو ته پاملرنه وکړي. دوی که تغیرات په کل کې په ځان کې راوړي، دا نظام به یو دوه کاله درې کاله نور هم د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ او د نړیوال لپاره هم چنان. او که دوی خپل په تګلاره کې تغیرات را نوړي، نرمش را نوړي، نو همداسې چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي، دغسې به نړیوال لپاره هم د منلو وړ نه.
خاطر پردیس و چې د ښځو د حقونو لپاره قمر نیازی سره د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاو د سفرونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یو بل مسله راواخلو. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینی محمد له سفر وروسته دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي ویاند شهاد متر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا غونډه د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه جوړیږي، او امینه محمد به د خپل وروستي سفر په باب شورا ته معلومات ورکړي. امینه محمد په دې غونډه کې د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کړي او له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه به د شورا د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو شیر اعظم سره په دې هکله مرکه کړې ده. نوموړی ورته ویلي دي چې آیا امینه محمد به وتوانېږي چې طالبان د خپلو دریځونو نرمولو ته وهڅوي او کنه؟
د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې لیدلوری ډېر واضح دی، او هغه به هغه څه غونډې ته ووایي کوم چې دې څو ورځې مخکې د پریس کانفرانس په نتیجه کې وکړلې. څو ورځې مخکې د چې د افغانستان نه ستنه شوه یو پریس کانفرانس وکړ، او په هغې کې ډېرې واضح څو خبرې وکړلې. یوه خبره یې دا وه چې طالبان په دیارلسمه پیړۍ کې ژوند کوي، باید د یویشتمې صدۍ ژوند ته راوګرځي. یعنې دې معنا دا وه چې هغه د اصلاح نه دي، د لسمه پیړۍ ویشتمه پیړۍ دا ډېر لوی تفاوت دی. او بلې ویلې چې ما په افغانستان کې چې شپې تېرې کړلې دوه موضوعات مې پیدا کړل. یو دا و چې متواتر به زما غوښتنه کېده چې موږ ته رسمیت راکړئ، او دوم به د حقوقي بشري درس ما ته راکوه. نو دې سه مطلب څه و؟ مطلب یې دا و چې د سفر خپل غیر له دستاوردونو حساب و، او حتی داسې په الفاظو کې به ډېر سخته غږېدله. نو خبر دا ده چې د دنیا سره د طالبانو تعهدات دا موجود وو. مثلا کله چې په قطر کې مذاکرات مخته روان وو، زه په هغه وختونو کې دې مسلو شاهد یم چې هلته ډېرې پستې نرمې او خوږې خبرې روانې وي. تاسو د محترم حنیفي صاحب خبرې واورئ، هغه څه ویل د ښځو د حقوقو باره کې، د هغوی د کار په باره کې دوی څه ویل. نو په لحاظه داغی تعهداتو د ملکیتو د پاره یو ځل امریکایانو طالبان سره خبرې وکړلې، بیا اروپایان ورولېږل خبرې ورسره وکړلې، بیا اسلامي کانفرنس ته لارې خبرې غږ پر وکړ چې غلط روان یاست، او بیا دا مسله ملګرو ملتونو ته وسپارله چې دا آخرین سټیج بولم، او ملګرو ملتونو ته یې دا وظیفه ورکړله چې دا د افغانستان مسله باید حل کړي. نو اوس زما په فکر باندې چې د طالبانو دپاره داسې یوه لاره په کار ده چې هغه د دوهې د توافقنامې ته بېرته راوګرځي، او د هغې کمبوتات چې نن احساسوو هغه پوره کړي، او په نتیجه کې یو بېطرف ادارې ته غرق شېږدي تر څو هغه بېطرف اداره دوی ته ملي او بینالمللي مشروعیت ورکړي. دې نه بل لار وجود نه لري، او که دا کار ونه کړي زه فکر کوم چې د ډېر جدي غبرګون سره به مخامخ شي دوی.
تاسو په نظر طالبان دا بندیزونه چې په ښځو لګوي یا له تعلیم منع کوي آیا واقعا تر دې حده سخت دریځي دي، او که فکر کوي چې هغوی غواړي چې په ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني؟
د طالبانو د اول قدمي رهبري چې هغه په جنوبي غرب ولایت کندهار کې موقعیت لري، و هغه څه چې اوس دوی کوي یا کوم بندیزونه چې مخته چولې دي دا د شریعت مطابق بولي، او دا وایي چې دا په اسلامي لحاظ باندې دا د شریعت حکم دی، نو په لحاظه د دې نه دي ګرځېدل به ډېر مشکل وي، او دا د دې معنا نه دی چې دا په چا باندې فشار اچي، وای نه که خلک مور فشار اچوي حتی مور جنګ ته تیار وو. او بلې دویمه قدمه رهبري ده، دویمه قدمه رهبري بعضي وزیران د کابینې غړي مخور شخصیتونه د قطر هغه رهبري چې هلته په کابل کې موجوده ده.
د نظر خاوند شیر احمد اعظم و چې عصمت سروان سره یې د ملګرو ملتونو د نننۍ ناستې په اړه خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به عمر شو، خو تر هغې مخکې یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د شپې له 3 بجو د ژوند رنګونو پروګرام په سړو خونو او شنو خونو خبرې کوو. که په دې موضوع نظر یا پوښتنه لري د خبرونې په مهال ازادي راډیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 00 420 11 40 شپږ سوه یو. دا شمېره ده، تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوځ نن ویلي روسي ځواکونو په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې له څو استقامتونو خپل عملیات سخت کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن جمعه د شرقي سیمو دونیتسک او لوهانسک په ځینو برخو کې د روسي پوځیانو لخوا له څو استقامتونو د پوځي عملیاتو د تشدید خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوهانسک او دونیتسک پر 11 موقعیتونو حمله په شا تمبول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې د دغو راپورونو کراوالی نسی تاییدولی. تر دې یو ورځ مخکې که څه هم د کیف هوایي مدافع زیات ویشتل سوي توغندي شنډ کړي، خو مسکو بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو برخو د میزایلو حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل او یو برېښنا کوټ یې زیانمن کړ. د اوکراین په ختیځ کې د وروستۍ سختې جګړې راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د اوکراین پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې د 9500 میزایلو له ډلې یې 40 ویشتلي او لاندې غورځولي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې دغه راز 10 هوایي حملې کړي چې په 1200 هغو کې په ایران کې جوړې سوې د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارول سوي چې ټولې بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د هغو هیوادونو مننه کړې چې کیف ته یې د پرمختللو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. زیلینسکي له دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغو جنګي وسایطو د لیږد بهیر چټک کړي، ځکه د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي د ټانکونو د ورکولو په ایتلاف کې 12 هیوادونه شامل دي چې د روسیې د 11 میاشتني یرغل په وړاندې به د اوکراین له دفاع سره د همکاري لپاره دغه جنګي ټانکونه کیف ته ورکوي. در رسنیو راپورونه وایي جرمني او د هغې متحدانو په ابتدایي ډول اوکراین ته د لیوپارد 2 په نوم د شاوخوا سلو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. دغه ټانکونه په جرمني کې جوړ سوي دي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایم 1 ابرامز پونم د یو د شټنکونو او تر د مخکې بریتانیا د چیلنجر 2 پونم د څوار لسو ټنکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. تازه په تازه کاناډا هم اعلان کړی چې په پم کې لري اوکراین ته ټنکونه ورکړي او اوتاوا به لیوپارد 2 ټنکونه اوکراین ته ولیږي. د دې ترڅنګ پولند، هالند او تر دې مخکې هسپانیا هم اعلان کړی و چې چمتو دي څو ارادې لیوپارد 2 ټنکونه اوکراین ته ولیږي. د عامو بیانونو له مخې د اوکراین د عملی روزل او اوکراین ته د ټنکونو لیږد به لږ تر لږه 2 میاشتې وخت ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بدخشان د پامیر ولسوالۍ لسګونو تنو قرغز او افغانانو د قرغزستان له حکومت غوښتي چې هغه هیواد ته د دوی د انتقال زمينه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
ای تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانانو ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه بې برخلیک دي نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم له زده کړو پاتې دي. یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم همدا خبر کوي. دوی وایي اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وایي نږدې 90 افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورټونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزی افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزی هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د قرغزانو د ستونزو د حل لپاره ډیر ګامونه ترسره شوي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
هلته اصلا د ښوونځي په نوم څه نه ول. دا چې دوی ویلي چې د نجونو د زده کړو له امله له دې ځایه ځي دا بالکل غلط دی، ځکه هلته د کلونو راهیسې چې زده کړې نه وي اوس اسلامي امارات دوی ته ښوونځي، مدرسې او کلینیکونه جوړوي او موږ په پام کې لرو چې د دوی ټولو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د قرغزستان حکومت په 2018 او 2019 کال کې 55 قرغزی افغانانو ته دایمي استوګنه ورکړه. افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې د قرغز افغانانو ته د قرغزستان په اوش ولایت کې د ځای پر ځای کېدو لپاره یو د استوګنیزې سیمې د جوړولو خبر ورکړ. ښاغلی جاپاروف ویلي غواړي ټول قرغزان له افغانستان څخه خپل پلرنۍ ټاټوبي ته راشي. د 2022 کال د جولای په میاشت کې د قرغزستان حکومت اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان له پامینه د قرغزانو د بیا راستولو او میشتیدنې لپاره نږدې 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. تاریخ پوهان وایي چې قرغزي توکمونه په 15مه او 16مه پېړۍ کې د واخان په کوریډور کې اوسېدل او د دوی په خبره په ګرمو موسمونو کې به دلته خپل مالونه څرول.
اوس په خوست ته ورشو. د خوست ولایت ګیلان کمپ او نورو سیمو ته د وزیرستانیانو کډوالو نوي ورغلي کورنۍ غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو په شان دي دوی هم بایومیټریک شي څو مرستې ورسره وشي. تفصیل په دې راپور کې
په ورستی یو نیم کال کې د خوست بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ګلان کیم ته نوي راکړی شوي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی دې هم بایومیټریک شي او د نورو کډوالو په شان دې ورسره مرستې وشي. نوي وزیرستاني کډوال وایي د لوږې او بېکورۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که ورته پاملرنه ونشي نو دوی به مجبور شي چې په ګلان کیم کې د پولیو واکسین د روغتیایي کلینیک خدمتونه او کډوالو ته د میاشتنیو مرستو د ویش بهیر د اعتراض په بڼه بند کړي. د وزیرستان کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
دی ته تقریبا د اتلس میاشتې نه 1500 کډوال راغلي دي نو د دې ته په دا اتلس میاشتې شي هیڅ نه دی ورکړی شوی. نو دغه د واجه نه موږ د غوښتنه د یونیسیر نه د دولت نه د ډبلیو پی نه د ټول نه دغه دی چې دی د هم په دغه موږ په مرسته شي په دا نورې محسوسات شي ونیول شي چې دی ته خپل حقوق ور ورکړل شي. که نه وي موږ داسې کې چې نن هم سټرایک کړی دی پولیو شو کلینیک شو د یونیسیر چې نورې څه محسوسات دي څه چارې لارې کو په هر شي باندې حتی چې په مرسته باندې نن نه بعد موږ به کار دی او دا یو نه چارو کو نه هر شی کو چې څوپره د موږ مطالبه نشي منل شوي.
په خوست کې د میشتو وزیرستان یو ډېره برخه د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې هغه مهال چې د پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل کړل د پاکستان د یو شمېر سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم را کډه شول. د یادو کډوالو ډېری کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک عزیز خان وایي
نه به زلشته چې جوړی کی نه نه را چاره شته چې وای کی نو لیکاره شته چې پامن دل کیه شي شا دا غاز میر نوستي سپا نر پدانه چې تل وژمري خو نن میر شه دا کیم کلمک باندوي چار باندوي دا وکاري باندوي دا دغه نه باندوي شکوند کې میر تاسو سہولات پیر جوړ شي.
یو بل وای کډوال ضیاء الحق وایي مؤسسه او ادارې د راشي او پښیمې کې دي د دوی دا سخت حالت لنګ دي او ویني
د دغه ټول خلک حالات وګورئ چې کومه د پدا ژمی پدا سوړه کې داس ځینه کې پروت دي چې نه د لرګي درات کشته او نه د سرپنې درک شته یو شی درک نشته. موږ د چیرې لوشي موږ سره د محسوسې د کوم خلک چې پوتې دی بایومیټریک نه پوتې دی د خلک سره باید اشاره وشي د ګوتې ولاګیږي.
سپینګیری محمد هاشم خان په ګلان کېم کې ځانته یوه وړه او ټیټه چاردیوالی راته وکړې. نوموړی وایي
میش داسې چې برمل نه ارغلی چې دغه میش ته یو شی را څه دلای نه دی دا هر شی باندې مشکل یې دا شی دی چې پولی نو مو یکی مخصوص ګرځوي نور شی نهسته یکو شی نه تر کړی دی میش ته نه رسولی.
وزیرستاني کډوال وایي له کاروبار او امکاناتو پرته هر چا ته د وخت تیرول اسانه نه دي.
زه ملک خبیب خبره کوم میش ودا ته داسې بایومیټر غوړي لکه څرنګه چې میش د نر وزیرستاني کډوال دي چې دغه بایومیټر شوی دی چې داس دا په خپل حق ته ور داخل شي. او موږ دا خبره د مهاجرین رئیس د ګوربز ولسوالۍ سره خطه کې چې کوبل رسمي سره ولید خو د میجا غوسک نه وروي.
بل لور ته ځای چارواکي د نوی وزیرستاني کډوالو یادستونزه پر ځای بولی وای دوی په دې اړه د نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې دي. څو ورځې مخکې د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد احمدي آزادۍ راډیو ته ویلي ول له بایومیټریک څخه د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا یو نیم زر کورنۍ پاتې دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي چې ډېره برخه یې په ګلان کیم سپیری او تڼیو په ولسوالیو کې اوسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. بس له سلامه څخه د مسیح د سنگین پولیس والی چې ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی. داسې خلکو ته رسیږي چې یا اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري او ټولو داسې خلکو ته رسیږي. نه غریب خلکو ته رسیدلی نه یتیمانو ته نه کونډیانو ته. د ازمیر سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وسي چې مثلا څه صلاحیت راولي. نور د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکله ولسوالۍ کې روشن خدی ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدی سته. مونږ په کجه کې په ولسوالۍ کې روشن خدی نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدی ودرې. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. له هله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر در بدار دي. مالونه مریضان دي. موږ سره د نړیوالې مرستې وي کې مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس اکلی چای نسته او بصیرتي مالونه هم تباه شول. واقعا نسته. مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې آزادي میدان ولسوالۍ کې 2000 کور دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي، کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي، سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.